پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه کې ز اکرام الله اکرام او په تخنیکی چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي. په دوهمه نیمه کې نور بس د خبرونه هم اوریدل شي چې حدیث پردیس وړاندې کوي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح نور.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په فرا او روزګان کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. په روزګان کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم ټورنمنت پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
موږ په بدخشان کې ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي، ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي. موږ پلان لرو لکه چې د ناوي ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله، موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې.
د بدخشان وردو جولسوالۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دغه ورځ په دې وروستیو کې د وردو جولسوالۍ قومي مشرانو او ولسي پاڅونوالو ویلي چې وردو جولسوالۍ د بهرنیو جنګیالیو په خوندي مرکز بدله سوې او د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ولسي پاڅون کوونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه ورځ ویلي چې په دغو بهرنیو جنګیالیو کې چین، عرب، ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني او یوغوریان شامل دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا او روزګان ولایتونو کې 14 تنه وسلوال طالبان د هغوی د یوه قومندان په ګډون وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوال طالبان وروسته له هغې د پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول چې د فرا د پشترود ولسوالۍ په شیران سیمه کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په ډزو درې وسلوال طالبان چې یو یې د ملا ظاهر په نوم د دوی قومندان و وژل سول او څلور تنه نور ټپیان سول. په اعلامیه کې ویل سوي پرون مازدیګر بیا د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ په قلایچه سیمه کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په فرا او اورزګان ولایتونو کې خپلو غړیو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. تر دې مخکې د اورزګان چارواکو د مرکزی روغتون او ځینو کلینیکونو د پرانیستنې خبر ورکړی و. خو د اورزګان د روغتیا رئیس خان آغا میاخیل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دغو مرکزونو د پرانیستلو لپاره د دوی هڅې ناکامه سوې دي. ښاغلي میاخیل زیاته کړه چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو په دې ولایت کې ستر بشري ناورین راوستلی دی. بلخوا په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم ټورنمنت پیل شو. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټورنمنت به یو میاشت دوام کوي او هدف یې سولې ته د ځوانانو هڅول دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ډونالد ټرمپ پرون د پخوانی جمهوری پال والی یا گورنر مایک هکابی تلویزیونی خبرونې ته ویل چې د سفارت د لیږد لانجمنه قضیه د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې ترې بلې حدسې پورې ځنډوي. د بیت المقدس موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ته پلانجه کې یوه تر ټولو حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له ځان سره زمیمه کړي او درست شارې خپل پایتخت اعلان کړی دی. خو د اسرائیل دا اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. دا اکثرو هیوادونو سفارتونه په تل ابیب کې دي. ټرمپ د 2018 میلادي کال د ولسمشری انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته یوسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو ده څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. ټرمپ د خپل ټویټر په یو پیغام کې پرون ولیکل، ولسمشران او د دوی حکومتونه له 25 کلونو راهیسې له شمالي کوریا سره خبرې کوي، موافقې وسوې او ډېر پیسې ولګول سوې، خو کار یې ورنکړ. مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچ سي، سرغړونې وسوه. په بخښنې سره امریکایي مرکچیانې خطا ایستل، خو یوازې به یو شی نتیجه ورکړي. ټرمپ مخکې ویلي وه امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد د اټومي ګواښ پر وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیښ سي، دا هیواد یو مخ له منځه یوسي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو برخلاف په وار وار د خپلو اټومي او بالستیک میزایلو د ازموینې ته ادامه ورکړې ده، چې د نړۍ زیاتو هیوادونو دغه ازموینې غندلې دي. او د نیټ په نوم قوي طوفان د امریکا د لویزیانا ایالت څنډو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پرون شنبه وویل چې د اوله درجه طوفان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري، د امریکا د متحده ایالتونو د شمال لوري ته روان دی. د امریکا په ځینو ساحلي سیمو کې خلک له خپلو کورونو څخه په وتو دي. ګمان نه کېږي چې دغه طوفان دی په مستقیم ډول نیو اورلینز ښار ته مخه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا له اندېښنو وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي.
د غرقی د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلی دی. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي.
په دې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم غږېدلی یو.
شفاف انتخابات پاینده کې غواړي نو شفاف کمیسیونونه دې جوړ کړي. هغه د بلد وړ او مسلکي او اهلي کار خلکو نه جوړ کړي.
ولسمشر غنی وایي راتلونکي اونۍ د بشري سرچینو عالي شورا جوړوي.
چې دې اونۍ کې به لومړۍ جلسه د عالي شورا د بشري د پانګې عالي شورا جلسه جوړه سي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي په اوس وخت کې به په اسرائیلو کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته نه لیږدوي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا له اندېښنو وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوي دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمیشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي روسی په ګټه نه بولی. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او دا مهال په سټډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د غرقی د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلی دی. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیون کار کړی شو. د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي یې کړو. بنا نظر په نظر تر اوسه لا وخت دی چې موږ د دې د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسولینو په وینا د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسنۍ کمشنران د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویلي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی روان فس فساد او دوړتیاو ټیټه کچه غستونځي دي چې د دوغو کمیسیونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوی د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خوله د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
په وخت کې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره وله بده مرغه کار چې ونشو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې د بلسمرۍ رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
تر اوسه د هیواد دوه نورو مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لړ کېدو یا کار په اړه واضح څه نه دي ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمشنرانو له کمشنرانو سره شریکې کړي او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغه په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه مو د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندې خنو وروسته د اجرایه ریاست دریز له یوسف خان زدران اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په انتخاباتي نظام کې بشپړ اصلاحات راولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي که حکومت د شفاف انتخاباتو هوډ لري نو باید په انتخاباتي کمیسیونونو او د انتخاباتو په قوانینو کې اصلاحات رامنځته کړي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. نوموړی وایي
واضح خبره ده چې دا که دوی صحیح او تحقیق پکې وکړي او یا اجازه ولري چې عدلي او قضایي بخش سند ورته ورکړي دوی قضاوت کې څېړنه پکې وکړي ممکن ټول نه هغه تعداد که یو کسي که دوه کسه ی چې دوی په راس کې ګڼي د هغو یو کس دي نو په دې لحاظ باندې هغه باید وچېړي او هغه نور چې صادقانه خپل کار کوي او حتی دغه غلا یې رښتیا برملا کړي دي هغو سره څو غرض نه کوي.
حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې کړې وې. تاسو له نظره انتخاباتي اصلاحات واقعا رامنځته شوي دي که اړتیا د نورو اصلاحاتو رامنځته
شوي؟ متاسفانه چې واقعا په معنا د اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې یا کمیسیونونو کې کوم څه شی نه دي راغلي. صرف اشخاص لري کړي دي او اشخاص هم سره خپل انډیوال سره 50-50 کړي دي چې بس دې رایې کې اجرایه شي او د دې دواړو په موافقو مقرر شوي دي. نو په دې لحاظ باندې دا یې بله نقطه ده چې پارلمان ورته ویلي دا خلاف د قانون دی. ولس دلته شته، خلک دلته شته، ورزیده خلکم شته، په خواب وو اغم ول تاسې نظر کې نه دي.
تاسو له نظر څه باید اوسي تر څو پر موږ بشپړ او شفاف انتخابات ولرو؟ یعنی څه کارونه باید وکړای
شي لپاره دې چې موږ بشپړ او شفاف انتخابات درلودلای؟ په خپل وخت باندې چې په خوا دوه کاله دوه نیم درې کاله په خوا وعده کړې وه چې دې لپاره به کار کېږي، هغه څه کار دې لپاره نه دی شوی. او دوی باید هر څه چې وکړه شفاف انتخابات په آینده کې غواړي نو شفاف کمیسیونونه دې جوړ کړي. هغه دې د ملت د هغه وړ او مسلکي او اهل کار خلکو نه جوړ کړي، نه دا چې د یو خوا پلوای دی په سیاسي لحاظ نه یا د بل خوا پلوای دی، یا یې خیخ دی، یا یې ورور دی، یا یې تره زوی دی، یا یې خاله زوی دی، یا یې د ګوندونو او د خپلو هوادارانو خپلو خپلوان دي. نو دې باندې نه کېږي. هغه شفافیت دوی د اهلیت نه او ظرفیت نه درلوده د نظام او رهبري چې هغه څه شفاف انتخابات او کمیسیونونه چې ابزاری دي وسیله دي هغه دې باید سره وړي. دې به ملت ته جواب ویونکي پایده کې وي.
د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو د سرنګوالي په اړه مو د سیاسي چارو لکارپو ودیر صافی سره د رحمت الله افغان مرکه اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر وایي په اوس وخت کې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته نه لیږدوي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو سره به د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي. دا دوهم ځل دی چې ولسمشر په دې برخه کې پریکړه شاته غورځوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا مهال د پراګ په سټډیو کې د نوري صاحب تاته هرکلی او خرغلاس وایو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چیرې دا خبره کړې او دلیل یې سیاد کړی دی؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یو امریکایي تلویزیون سره، البته په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوې، ویلي دي چې په اوس وخت کې خپله هغه ژمنه نه پر ځای کوي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه مخکې کړې وه. له مایک هکبي تلویزیوني پروګرام سره په مرکه کې ټرمپ وویل بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو دغه لانجمن پلان دروي او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ دایمي سولې او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره یو بل هڅه کوي. ترامپ وویل مخکې له دې چې بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو په اړه فکر وکړي، غواړي چې د سولې هلې ځلې بیا ګړندۍ کړي. هغه زیاته کړه د سفارت د لیږدولو په اړه به پریکړه کوي، خو او هغه به ډیره لري هم نه وي. ترامپ چې لکه څنګه تاسو وویل د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې تل دا خبره کړې وه، ویلو چې د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو سره به د امریکا سفارت بیت المقدس ته لیږدوي، له دې څو میاشتې مخکې هم دغه پریکړه شاته غورځولې وه. ولسمشر ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې د یو دایمي حل لارې د یوې بلې هڅې وویل، خو دغه هڅې د ده زوم 26 کلن جارید کوشنر مخ ته وړي، او هغه هم هغه څوک دی چې د دولتي دندې سابقه نه لري، خو له ټرمپ سره د کورنۍ اړیکه په خاطر په واشنگتن کې کوشنر ته د یو ځواکمن شخص په سترګه کتل کیږي. اکرام صاحب،
فلسطینیانو مخکې د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو سره سخت مخالفت څرګند کړی و. ستاسو په نظر باندې بیت المقدس د فلسطینیانو لپاره اصلا څومره د اهمیت وړ دی او څومره اهمیت ورته لري؟
فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پایتخت بولي. ختیځ بیت المقدس له لویدیځې غاړې سره یو ځای اسرائیل د 1948 کال د جګړې په نتیجه کې لاندې کړی او هغه له خپل خاورې سره یو ځای کړی دی، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه د اسرائیل دغه اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی، او همدا علت دی چې نن ورځ د اکثرو هیوادونو سفارتونه په تل ابیب کې دي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو ستر خنډ هم همدغه د بیت المقدس د موقف پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، نوریاس نوري و چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمدزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ریل پټلۍ اداري چارواکي وایي چې د اخینی بندر د ریل پټلۍ له پرانیستې څخه تر اوسه 2000 ټنه انتقالات شوي دي. د دغه اداري رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بندر څخه افغان حکومت عاید لاسته راوړي او هم سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شوي. د اخینی بندر څخه له روسیې، ترکمنستان او ازبکستان څخه افغانستان ته ساختماني او نفتي مواد، غنم او وړه راوړل کیږي. له افغانستان څخه له دغې لارې تر اوسه 1000 ټنه ممیز او یو اندازه وچه میوه روسیې او ترکمنستان ته صادره شوې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د سکل تر پایه د افغانستان په کچه 70 لوی شنې خونې او د بزګرو ښځو د محصولاتو لپاره څه باندې 2500 شنې خونې جوړیږي. د دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د شنو خونو جوړېدل د پراختیا په حل کې دي.
یو لوی هدف دا و چې د شنو خونو صنعت په افغانستان کې رایج کړو، څو خصوصي سکتور وهڅوو چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ښاغلی راشد وایي چې په تیرو درې کلونو غرونو کې 1,655 لوی شنی خونې او د بزګرو ښځو د محصولاتو لپاره نږدې 3,500 شنی خونې د کرنې وزارت لخوا جوړې شوې دي. اوس مهال 3,000 څخه زیاتې شنی خونې په بیلابیلو ولایتونو کې د خصوصي سکتور لخوا جوړې شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,310 افغانۍ، د وریځې 3 منۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,300 افغانۍ.
له مرزي احمد زینمو اقتصادي خبرونه اوریدل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی که غواړي دا مطالب او نور زموږ په ویب سایت تعقیب کینو پته مو ده www.azadiradio.org. او اوس هم یو کورنۍ مسله: ولسمشر غنی وایي راتلونکي اونۍ د بشري سرچینو عالي شورا جوړوي. ولسمشر وایي دغه شورا په هیواد کې د تعلیمي او تحصیلي ستونزو د هواري په موخه جوړیږي او په پرلپسي توګه به پر یادو ستونزو غور کوي. ولسمشر په کندهار کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې دغه سرګندونې د پوهنتون د استادانو او محصلینو یوې غونډې ته کړې دي. نورحال له کندهار د صادق ریښتینی په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په کندهار کې د زراعتي علوم او ټکنالوژي په ملي پانتون کې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ستونزو د هواري په موخه په یوې جوړه سوې غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غنی د هیواد په ښوونیز او تحصیلي بهیر کې د ستونزو د شتون یادونه وکړه او په دې برخه کې د یو لړ پلانونو د تطبیق خبر هم ورکړ. خو د ولسمشر له وینا مخکې د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وویل چې پوهنتون یې د زیاتو ستونزو سره سره دا محل د هیواد له معتبرو پوهنتونونو له جملې څخه دی.
ودانو کمبود، د تشکیل کمبود، د استادانو د تحصیل د درجې چټوالی، د لیلیو نه موجودیت، د عینومېنې د کمپس لپاره د ماستر پلان مسله او د ادارې د دیوال مسله او د مالي استقلالیت په برخه کې د پی 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 د برنامې نهایي کول دي چې د وزارت مالیه سره دا موضوع باید په جدي شکل تعقیب شي. دوی یوازې څلور کابل پوهنتون ته څلورو پوهنتونو ته دا استقلالیت ورکړی ده. موږ ته دا استقلالیت راکړي چې موږ دا ورته معلومه کړو چې استقلالیت څنګه ترلاسه کیږي.
د زراعتي علوم او ټکنالوژي په ملي پانتون کې د دې پانتون او د کندهار پانتون استادانو او محصلانو هم خپل ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې.
دروند ولسمشر، تاسو ته څرګنده ده چې د پانتون استادان له خپل میاشتنی مادي امتیاز پرته نور هیڅ ډول مادي امتیاز نه لري او دغه میاشتنی امتیاز د هیواد د بازار د اوسنیو نرخونو په نظر کې نیولو سره د دوی د ورځني ژوندانه د لګښت لپاره بسنه نه کوي، نو د دوی د ذهني او روحي ارامتیا لپاره د میاشتنی مادي امتیاز د ډیرېدو هیله کوو.
څرنګه چې د کندهار پوهنتون د سهیل لویدیځې حوزې یو مرکزي پوهنتون ګڼل کیږي، ولې بدبختانه تر اوسه پورې په پوهنتون کې د انجینر لپاره معیاري لیلیا شتون نه لري؟ دوهم، د پوهنتون د ښځینه محصلینو، استادانو او مامورینو لپاره هیڅ ډول ترانسپورټي اسانتیاوې شتون نه لري.
ولسمشر هم مني چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجودې دي، خو هغه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د بشري سرچینو عالي شورا جوړ کړي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه په دغه شورا کې خپل غور کوي. ولسمشر د پوهنتونو پر استقلالیت هم ټینګار وکړ.
چې دې اونۍ کې به لومړۍ جلسه د عالي شورا د بشري د پانګې عالي شورا جلسه جوړه سي او پس له دې نه به لکه د امنیت شورا او د اقتصادي شورا دوامدار جلسه لري. ایده مانا چه ده؟ ایده مانا ده چه تاس مشکلات زیاد واره نورم پر دوامدار توگه با اربان غور کیگی او انشالله تعالی حل کیگی.
دا په تیره یوه نیمه میاشت کې کندهار ته د ولسمشر غنی دوهم سفر دی. څو ورځې مخکې د دولت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم کندهار ته راغلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم د کابل چاپ د نن ورځو ورسپانو ته سر ورخاره کوچې کوم مطالبه خبره کړې دي. زموږ همکار حمید مومن دا خبرونه ټوله تعقیب کړې دي او وابورو چې صفه کړې دي.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن ته ډېره په افغانستان د امریکا د حملې د 14 کاله پوره کېدو، پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر او د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راخستې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د تېرو 1400 کلونو جګړې ته په اشاره لیکلې دي چې د جګړې زیاتې قربانۍ او لږې لاسته راوړنې درلودلې دي. ورځپاڼې لیکلې چې له یوې نیمې لسیزې وروسته لا هم په جګړه ټینګار کېږي چې له دې سره به جګړه اوږده شي، وحشت زیات او د سولې سرک به نه لیدل کېږي. ورځپاڼې وړاندې په خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ګام پورته کړي او له جګړې څخه د وتلو لپاره عملاً لاس په کار شي. سو په افغانستان کې د ورځپاڼې په وینا د ورور وژنې روان بهیر پای ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې 13-14 کلنې جګړې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د 13-14 کلنې جګړې پایلې په یو ډول نه دي، بلکې په ځینو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او په ځینو برخو کې بیا افغان حکومت او متحدین پاتې راغلي دي. د ورځپاڼې په وینا یوه اساسي مسله چې امریکا او افغان حکومت دواړه پکې پاتې راغلي، هغه په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول و. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا د طالبانو په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې جګړه بهرنیانو اوږده کړې او د دوی په وینا تر هغو چې بهرنیان په افغانستان کې وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. ملي ارمان ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني راتلونکي سفر ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلي دي چې پاکستان ته دا سفر باید مشروط وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غني په ور بلالو سره پاکستان غواړي نړۍ او په تېره بیا امریکا ته وښيي چې د بدلون په حال کې ده. ورځپاڼې په تېرو کلونو کې د پاکستان دوګونی سیاستونو ته په اشاره لیکلې ده چې اسلام آباد په دې هڅه کې ده چې یو فرصت رامنځته کړي او ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي. ورځپاڼې لیکلې چې د ملي وحدت حکومت او ټولې نړۍ ته روښانه ده چې پاکستان په 13 باندې یو نیمه لسیزه کې د تروریزم ملاتړ وکړ او په همدې موده کې په خواشینۍ سره افغانستان قرباني و. ویسا ورځپاڼې بیا د پاکستان د پوځ د مشر لخوا ولسمشر اشرف غني ته د سفر د بلنې د ورکولو په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو نظرونه راخستي چې دا یې د ډیپلوماټیک عرف په خلاف عمل بللی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا بلنه باید د پاکستان د ولسمشر لخوا ورکړل شوې وای. د اطلاعاتو ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د پلي کولو په اړه د ملي وحدت د حکومت په اقداماتو بحث کړی. ورځپاڼې وړاندې د تفاهم د شورا او د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلې چې د انتخاباتو کمیسیونونو غړي باید له دندو ګوښه شي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړي خپلواک نه دي، بلکې د حکومت تر اغېز لاندې کار کوي او د دوی دې حالت ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو مدیریت ناممکن برېښي.
یو ایرانی پلاوی کابل ته راغلی اصول افغان حکومت سره د اوبو پر تنظیم خبرې وکړي. په دې اړه به بشپړ راپور زموږ په راتلونکو مجلو کې واوري، خو اوس د کابل ښار د څو تنو نظریات په دې اړه اورو.
د افغانستان اوبو باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي نه په خارج کې لاړ شي. لکه دا اوس روان دي، د اوبو باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه بندونه ټول افغانستان کې، افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي، افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي، کارونه شروع کیږي، د افغانستان لپاره فائدہ لري او نه د خارج لپاره.
ځواله موږ خپل ورنه استفاده ونه کو، چې موږ ورنه استفاده موږ اقتصاد پورته دي، د موږ روزګار به بیسي، بی بودی د روزګار به وي. اوس موږ تاسو هم جوړی پسې ورور تهران او تهران کوم ځای پورې زو ولم ته خدمت نو خپل ملک ته خپل خاور ته خپل خپل وطن ته کدا و بدل ته ورور زو ما یا پټه پیاز کړم یا پټه رومیان کړم یا پټه بامیا کړم په مرغه مې ورور زم تی دی ول خارج کشور ته لاړ سید موږ به د موږ منافع ول د خارجان مخري ول موږ خپل استفاده ونو کو
اوبو ته موږ ډېر ضرورت لرو په افغانستان کې چې هغه دې له مخې نه چې مثلا موږ ځمکه ډېره لرو نو دلته باید دغه اوبو باندې استفاده واخیستل سي، دغه اوبو نه افغانستان خپله ګټه واخیستل سي. ایران او پاکستان که چیرې اوبو باندې ټینګار کوي، هغه بل لارم لري نور لارې دی باید وسنجي ځان سره نور لارم باید کار په افغانستان په افغانستان سره وکړي چې هغه مثلا جنګونه دي او نور دلته ترهګرې ډلې دي باید په هغه باندې فکر وکړي. افغانستان اوبو سره یو څه کار دی، بیا که اخلي ډېر په هغه څوک دی ورک چې ټیکس مثلا لکه ایران سره تیل واردوي افغانستان ته.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د روانو اوبو د اهمیت په اړه مو د کابل ښار د څو تنو ښاریانو نظرونه اوریدل. او آیا پوهیدئ چې سکل د کیمیا د نوبل جایزې چا وګټلې؟ که په دې اړه مو نوي اورېدلی نو د عصمت ساروان په دې راپور کې اورو.
تېره اونۍ په بېلابېلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړښت په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړی شو. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینس پوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅېړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي، او بالاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي.
وخت 2:13 د همدې راپور په اوریدلو سره د دې خبرونې لومړۍ نیمایي هم پای ته رسیږي. د خبرونو لنډي سالی محمد سالی وړاندې کوي، او له هغې وروسته حدیث پردیس د نور بسته اونیزه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویاند وایي چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه او اروزګان ولایتونو کې 14 وسله وال طالبان د هغوی د یوه قومندان په ګډون وژل سوي دي. په اروزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم ټورنمنت پرون پیل شو چې یو میاشت په دوام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ټرمپ د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته یوسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. ټرمپ مخکې ویلي و امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد د اټومي ګواښ په وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیش سو دا هیواد یو مخ له منځه یوسي. او د نیټ په نوم قوي طوفان د امریکا د لوی زیانه ایالت څنډو ته رسېدلی دی. په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پرون وویل دا اوله درجه طوفان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د شمال لوري ته روان دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراق لید خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مودا ده چې دی ویخي ټولنې پرامینست کېدو کې د میرمنو یا د خزو رول څومره مهم دی. په همدې مسله سره غږی وو تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شي چې لمون سره اړیکې ونې سي. د اړیکو شمیرې مودي 0995 15 30 40 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ 0-2-2-5-5. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري شریکه کړئ. په نننۍ خبرونه کې مې محترمې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده، مدني فعاله لیلا جعفری زموږ خبرونې ته راغلې. جعفری صاحب، ډېر ښه راغلې خبرونې ته. غواړم په لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره د یوې ښې ټولنې په رامنځته کېدو کې ښځې او مېرمنې څومره مهم رول لوبولی شي؟ مهرباني.
عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه شما. بدون شک خانواده همو جامعه خرد هست، خانواده هست که می جامعه کلان و جامعه مثل جامعه افغانستان را می سازد. و وقتی ما می بینیم که در سال 2017 و اخیر قرن 21 قرار داریم، لذا نقش زنان در این به اصطلاح عصر اطلاعات و مدرنیته بسیار چشمگیر و مؤثر هست برای ساختن یک جامعه سالم و برابر. این زن هست که بیشتر از پدر نقش تربیتی فرزندان رو بر عهده دارد، ولی زا وقتی که مادری که آگاهانه ازدواج کرده باشد، مادری که آگاهانه فرزند متولد کرده باشد و مادر شده باشد، لذا این زن می تواند سازنده یک جامعه سالم، صالح و پر از عدالت و برابری باشد. اما متاسفانه آنطوری که باید در کشور افغانستانی که از سنت جدا شده و به سوی مدرنیته گام برداشته، اما در بین راه سنت و مدرنیته سرگردان هست و متاسفانه سالها جنگ ساختارها را مردانه و زن ستیزانه ساخته و لذا اون نقش اصلی که زنان میتونن بر عهده داشته باشن برای ساختن یک جامعه مدرن، مرفه، مترقی، برابر و عادل، اون نقش در نظر گرفته نشده. هرچند در سالهای اخیر زنان افغانستان به نوبه خود با حمایتهای جامعه جهانی و حمایتهای مردانی که واقعا زنان را به عنوان انسان از لحاظ کرامت انسانی و از لحاظ حقوق شهروندی و ماده 22 قانون اساسی افغانستان که تمام اتباع را در مقابل قانون و خدمات دولت برابر می داند، این مردان هم احترام دارند و باور دارند به توانمندی ها و برابری زنان، تلاش های خود را کردند. حداقل در 17 سال اخیر بعد از سقوط حکومت طالبان ما می بینیم که نقش زنان دارد پررنگ می شود، اما آنطوری که باید بنابر امکانات و موقعیت هایی که ایجاب می کرد که به زن نقش داده شود، تا امروز افغانستان از جنگ، از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی باید اینها را نمی داشت، اما آنطور به این اهداف بلند ما نرسیدیم متاسفانه.
بله، شما اشاره کردین به جنگ، یکی از دلیل عمده گفتین که یک دلیل عمده بوده که زنان نتانستن که مو نقش موثری که در راستا داره او را اجرا بکنه. بر علاوه جنگ دیگه کدام عوامل عمده بوده که مانع شده که زنان مو در ساختن جامعه موثر و کارامو اهمیت را که داره او را بازی کرده نتانه؟
میتونیم بگیم که قبل از جنگ شاید میتونیم میره بگیم افغانستان یک کشوری هست که به اصطلاح هنوز به او توسعه، با او مدرنیته دست پیدا نکرده و لذا نبود ارتباطات، نبود امکانات. ببینید ما بیاییم دورترین قریه افغانستان را ما نمیتوانیم با پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان مقایسه کنیم، چرا که در اونجا زنها سواد ندارن، زنها استقلالیت اقتصادی ندارن، زنها چون سواد ندارند پس نمیدانند که قانون اساسی افغانستان یعنی چی، حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانستان یعنی چی. و همین حالت و ساختار سنتی باعث شد که مادر من از مادر خود و از خشوی خود بیاموزد که زن یعنی جنس دوم.
جعفری صاحب ببخشید گپای شما را قطع کردم. شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که استقلالیت اقتصادی زنا.
بله.
چقدر اینمی موضوع تاثیرگذار بوده؟ چون عالم بنابر گزارش هایی که نشر میشه واقعا وضعیت خوب نیست و در کل در افغانستان که در حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، بخصوص زنا در این راستا یعنی بسیار نقش موثر در این راستا که کدام کارهایی که شده تا به حال چقدر شما راضی هستین و این مشکل به نظر شما چقدر جدیه؟
من به عنوان یک زن افغانستانی و یک زنی که در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت دارم، حداقل 8-9 سال اخیر که از مهاجرت به افغانستان برگشتیم و زمینه های پیشرفت و استقلالیت اقتصادی زنان و حتی مشارکت های پررنگ سیاسی زنان را در افغانستان کمرنگ میبینم. به نوبهی که امکانات فراهم بود، زن افغانستانی به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکرد و زمانی که زن افغانستانی استقلالیت اقتصادی نداشته باشد، او چگونه میتواند در تصمیم گیری های خانواده نقش بگیرد. او چگونه میتواند در تربیت فرزندان خود نقش بهتری را بازی کند؟ و متاسفانه ما در سال گذشته آماری را داشتیم که زنان 3% در بهبود و شکوفایی استقلال اقتصادی افغانستان نقش داشتند و این 3% بسیار کمرنگ و ناچیز هست متاسفانه. وقتی زن افغانستانی استقلالیت نداشته باشد، او چطور میتواند بیاید در مشارکت های سیاسی سهم بگیرد؟ و خود اینمی که نداشتن استقلالیت اقتصادی باعث شد که خانواده ها از اقتصاد تکپایه‌ای رنج ببرن، یعنی فقط مرد خانواده یک بره سر کار و یک خانواده 10 نفره رو بخواید از لحاظ مادی تأمین بکنه، ولی لذا وقتی نیازهای خانواده برآورده نمیشه، اینجا بحث خشونت های خانوادگی، بحث طلاق، بحث پیوستن شوهر یا حتی مردان خانواده به دلیل فقر اقتصادی، پیوستن اینها به نیروهای مخالف دولت شکل میگیره، اینها به سوی اعتیاد، به سوی جرم و جنایت کشانده می شوند.
بله.
اگر ما می توانستیم در طی مدت اقتصاد خانواده ها رو از تک پایی به دو پایی انتقال می دادیم، هم نقش زنان در ساختن جامعه چشمگیر و بسیار مؤثر می بود و هم زن افغانستانی می توانست به نوبه‌ای که الان هست بهتر از این به حقوق اساسی خود به عنوان شهروند دست پیدا کند.
بله جعفری صاحب، به شما پس بر می گردیم. قدرمون آوریدون کو یه ولند دماغ خلو برتره گرزو.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. حقیار له هلمند څخه سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب خبرونه ته خره غلی مهرباني.
سلام علیکم. سلام ته جوړوې.
وعلیکم السلام. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري د سره شریک او کوم مشخصه پوښتنه لري زموږ له ملمنې څخه. حقیار صاحب تاسو غږ مونږ سم نه اورو، موقعیت ته مو که تغییر ورکړي.
ما سوال داشته باید استاد کار کنیم. یه سوال داده چی؟ دا قانون دیار لرده که شرایط نظام لرده دار. شرایط نظام برای کمال خبر نفرکیده تر نشده باشه.
بله، بس استاد پختن امروز وقت سریره من نه. کوروادان حقیار لهلمان تخودی و پختن در لوده. ورزو یه بال لوریدون که کشور تر اسره. بله، لوریدون کهش تر اسره در تلفن پلی کوسل شوای میربانی لکم زینا ماری کنی ولی.
بله عجز پر دی استاد سلامون اولند کوم د ازادي رادیو ټولو کار کوونکو اوریدونکو ته او تاسو میلمانه ته سلامون اولند کوم پښتون یم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، خراغلی لفاریاب څخه زمونږ میشنه یم.
تشکر محمد عجز پر دی. واقعا حقیقت وکتل شي دار چا ته معلومه ده چې شزه خور ده او شزه مور ده، شزه د ژوند ملګری او د ژوند دیواد په هر عرصه کې باید شده باید پار در طورین پار عرصه که شده معصر رو مولای شی کچیری ساس در ملمانی بخبر کچیری وقت ورکولی شی، یعنی که اقتصادی عرصه یو که در عدالت عرصه یو که در سولی عرصه یو وزگوره که پلار مل شی در اعتمان سوک لیوی موری لیوی اولادون سوک تربیه که موری تربیه که در علیه سلام سه پشتنه واسه ولی چه حق ثابت در دورت المور یا ور مور کپلار ول مور درې واره نو تقریبا واکان مور اهم رول وبولای شي. خو تر عمومي نظر به تیرې غم ساسه مېرمنه سمې دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو مدني فعال یاست په اوسني عصر کې یا په اوسني دولت کې په اوسني حکومت کې و مدني ټولنو ته څومره ارزښت ورکول کیږي، څومره ځای اورېدل کیږي. او دومره پوښتنه مې دا ده چې د مدني ټولنې کله کله په یو شي کې راګیره شي. دلته زورمند اشخاص چې پردن مرسالاري ده په افغانستان کې د دوی څخه خو به داسې سیاسي ګټې نه پورته کېږي، سو استفادې خو د دوی د مدني فعالیت څخه نه کېږي.
بله، ډېره مننه پښتون صاحب، ستاسو پوښتنې ما یاداشت کړې، وروسته به درته جعفري صاحب ځواب درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، دوی را سره ټلیفون په لیکو وصل شوي، خاړی کای پریشوا. نو قدرمن اوریدونکو، تاسو هر کله چې مونږ ته زنګ وهئ نو مهرباني وکئ یو خه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو تاسو غږ مونږ په سم شکل واورو. به فرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ خا د دوی اړیکه مرا سره پریشوا، فکر کوم خا برازو برته خپل بحث ته ادامه ورکو. جعفری صاحب، دو شنونده ما تماس گرفته بودن، از هلمند حقیار صاحب گفتن که به نظر شما قانون معتبر است یا قانون شرعی، سوال داشتن. و پشتون صاحب سوال داشت که در عصر فعلی چقدر ارزش داده میشه به حرکت های و جامعه مدنی، و تشویش داشتن که در بعض موارد خو از استفاده سیاسی نمیشن. بفرمایید.
بله، ممنون از بزرگواران برادرانی که تماس گرفتن. در اشتباه اگه نکنم در ماده 3 قانون اساسی افغانستان گفته شده که هیچ قانونی در افغانستان تصویب نمیشه که او بر ضد شریعت و دین اسلام باشد. پس این خود نشان دهنده از این است که آن قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست، هر نوع قوانینی چه برای زنان و چه مردان و هر آن خدماتی که به شهروندان میدهد، این قانون برای مردم افغانستان معتبر هست، چرا که قانون اساسی به عنوان قانون مادر این موارد را زیر نظر گرفته است. قانون برای ازی هست که ما جامعه بهتری داشته باشیم، جامعه سالمتری داشته باشیم، و همدیگر پذیری را در توسط قانون هست که ما تمثیل میکنیم. و برادر بزرگوار من آقای پشتون که گفتن چقدر ارزش داده میشه، بله، به حرکت های مدنی. برادر گرامی، افغانستان همون کشوری هست که از سنت دارد جدا میشد به سوی مدرنیته میرود، و جامعه مدنی و انسانی از جمله جوامعی هست که به قول معروف همون در جامعه مدرن ما او را میبینیم. بدون شک ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. ما خیلی وقت ها میبینیم که بله، پشت حرکت های مدنی، پشت پرده ی حرکت ها دست های سیاسیونی هست که میخواین به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد. پس لذا برمیگردیم به این که هر چقدر من شهروند، من مادر، من پدر آگاه شوم از حقوق و وجایب خود به عنوان اول انسان، بعد مسلمان، بعد شهروند افغانستان، و بعد انتقال دهنده ای از آگاهی ها به فرزندانمان درون خانواده باشیم، چرا که اینمی فرزندان ما از خانه به مکتب میرن، از مکتب به پانتون ها میرن، و بعد وارد جامعه افغانستان میشن، پشت میزهای کلان میشینن، سیاستمدار میشن، تاجر میشن. لذا تمام از زیر مبر میگردانم، بله، به خانواده که ما آگاهی کسب کنیم. ای آگاهی ها را میتوانیم از طریق رسانه ها که امروز نقش بسیار پررنگی را در سطح دنیا، خصوصا افغانستانی که آزادی بیان را واقعا در حد خوبی تمثیل میکنن، ما این موارد را دارا هستیم. اما در کنارش مطالعه، در کنارش، ما قبل از تمام از اینها میخواییم بگم که نسل جوان افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، بیاین به ازدواج دیگه نگاه سنتی، نگاه قدیمی، نگاهی که یک شیوه هست باید بعد ما ازدواج کنم به این سن که رسیدم، نه، این دیدگاه رو ما باید تغییر بدیم. ما بفهمیم قبل از ازدواج، مطالعه بکنیم که چرا ما ازدواج میکنیم، واقعا چرا انسان از کجا آمد به کجا میخواهد برسد. زمانی که ما ازدواج را با یک آگاهی تصمیم بگیریم و شریک زندگیمون را آگاهانه با تفاهم انتخاب بکنیم، مطمئنا ما میتوانیم که یک پدر و مادر خوب و مسئولیت پذیر باشیم. و قبل از این که ما بخوایم پدر و مادری شویم، حتی برای او هم باید ما آمادگی بگیریم که ما آیا میخوایم پدر مادر شویم؟ ما فعلا میتونیم این مسئولیت رو به عهده بگیریم؟ آیا ما میتونیم این خانواده سالم که در او فرزندان ما از امنیت روانی، روحی و اقتصادی در امان باشن، ما میتونم چنین نقشی رو بازی بکنم؟ و زمانی که اینها تکمیل شون، این خانواده است که نمی جامعه کلان را میسازد، و کمتر ما میتونیم بدهیم به سوء استفاده های سیاسی یا هر نوع ابزاری که امروز ما میبینیم جوانان ما، شهروندان افغانستان، ابزاری شدن برای اینکه حتی دشمنان افغانستان یا بالاخره اونهایی که دارن سوء استفاده میکنن نوعی ما رو ابزار قرار ندن. تمام اینها برمیگردد به آگاهی من انسان، من شهروند.
بله جعفری صاحب، شما به یک موضوع اشاره کردین در صحبت های خود که ابزار، مسئله ابزار را گفتین که باید زنان افغان یعنی ابزار قرار نگیره. یک سوال مشخصا ای است که در اکثر موارد، اگر شما حتما تجربه شده دارین، خود زنان افغان در بسا موارد کارهایی که مسئولیتش است و مسئولیت پذیر باید باشه به یک شکل به خودش تلقین میکنه که گویا ما نمیتونیم، و فکر نمیکنین که اولین مانعی که زنان افغان بایش روبرو میشه می که میگن که ما نمیتانیم یا مشکلات خود شما متعدد در جامعه ما شما وجود داره، شما برش اشاره کردین، خود می هدف سوال می است که خود زنان چقدر در این راستا به نظر شما ملامت بوده و مو مسئولیت پذیری که داره او را قبول کرده؟
بدون شک ما یک زن هستم، می پذیرم خیلی جایها ضعف رو از زنان، بیعتمادی به خودشان، اعتماد به نفس پایین. ولی ایره ما بهر میگردانم به سیر تاریخی سالهای افغانستان، به تاریخ افغانستان وقتی مراجعه میکنیم، ما همیشه نوعی فرهنگ سلطه بر زنان وجود داشته. ما پیشترم اشاره کردم وقتی مادر من و مادر مادر من اینها تحصیلات نداشتن و همیشه در افکار اینها به صورت سنتی تزریق شد که زن همیشه باید پیرو مرد باشد، زن نمیفهمد، معذرت میخوایم، تا هنوز در قرن 21 بر بعضی منابر مساجد میگن زن عالم نماها، و همه را نمیگم، مولوی نماها متاسفانه، که میگوین زنان ناقص العقل هستن، زنان از قبرقه چپ مردان به دنیا آمدن. پس در او سالهایی که معلومات به این حد نبود، تحصیلات به این حد نبود، مادر من و مادر مادر من اینها را پذیرفت و ای را به نسل ما تزریق کرد. و وقتی من آگاه نشوم، بله اینمی است که، و در خانه هم پدرم به من میگه تو حق نداری نظر بدی، تو دختر هستی، تو مال مردم هستی، تو میروی. مادر من هم وقتی من تا به دوره بلوغ میرسم یا نمیرسم، فقط به این فکر هست که من باید زودتر ازدواج کنم و برم زیر سلطه مرد دیگری. من که به نام خودم، به نام مادرم گرفتن نمیشوم، دختر مردی هستم، خواهر مردی هستم و زن هم، یا همسر مردی هستم. اینها هم باعث شد که زن افغانستانی همچنان سلطه پذیر از لحاظ فکری به مردان وابسته باشه و اعتماد به نفس اینها واقعا تخریب شوه، بی اعتماد شوند به خود. همینی که بگیم ما نمیتوانیم، ولی ما در دوره اخیر داریم زنانی که واقعا از هر نوع توانایی خود استفاده کردن و مبارزه های مدنی، مبارزه های سالم را در راستای اینکه زنان اول باید بپذیریم که ما میتوانیم. ما از لحاظ خلق که خداوند ما را خلق کرده آفریده هم برابر هستیم. شاید از لحاظ فیزیک ظاهری من با مرد تفاوت‌هایی دارم، اما این نمیتوانه ایره تایید بکنه که در آموختن، در کسب مهارت‌ها من از جنس مرد کمتر هستم. خیلی از موارد در عصر امروزی اکتسابی هست و زمانی که زمینه تحصیل وجود داشته باشه به صورت برابر برای زنان و مردان، ما می توانیم دخترانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، شجاع، که اینها الگو شوند. رسانه ها بازم میگم شما نقش پررنگی دارین که این زنان رو، زنان مبارز، زنانی که دستاورد داشتن، اینها رو بیشتر معرفی کنین تا آن زنان و دخترانی که هنوز در گوشه های خانه هستن به خود باور ندارن، اینها الگو بگیرن و بدانن که زنان هم می توانن.
جعفری صاحب تصبر تر گوشی اوریدم که سر تلفن پلیکا وصل شویل جوزان سخا مهربانی و که خبرون تخرق لی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه کارکنان رادیو آزادی در شما.
و علیکم السلام، خوش آمدین برادر عزیز به برنامه.
ما از این همشوره سوال داشتم، همشوره که به برنامه شما طلب کردیم.
بفرمایین، سلام شما را داریم.
دیگه خوب گفت درست از سر مثال اینا، چون که در جامعه که از نگاه اسلامی بلکه شرعی میگم، همچنان مردا حقوق داره، خود زنا هم حقوق داره، چون که ما ایره چی پوشیده نمیتونیم. در صدر اسلام مثل بیو عایشه صدیقه، خدیجه الکبرا، فاطمه زهرا، دیگر مسلمان ها تمام خود زن خود یا خوشن بیو هوا، ایزا خود درست از حقوق زن هیچ کس پایمال نمیکنم. در صدر اسلام که از همه قدر مرده های با شجاعت و دیندار تیر شده، همچنان خانمه هم تیر شده. ای خود درست از زن به عنوان مادر
بینوان یک همشیره بینوان یک دختر خو زن حقوق داره از نگاه شریعت و اسلامی خو؟
بله بفرمایید سوال تان.
در این مرحله همی همشیری ما پیشتر گفت که عالم نمه های گتا میزنه زنها ناقص العقل است. همی گتا خو پیغمبر اسلام گفته تن ناقصات العقل و ناقصات الدین. اما این همشیری ما در این راستانه که از تمامی که از ایره مشنوه و ایره گوش میکنه این جب خود نیست که یعنی توهین به علما و توهین به حدیث پیغمبر حتی انسان از دین خارج میکنه این جب. اما ما که این همشیری ما کنم دشمنی هم ندارم کنم دیگه هم ندارم مقصد این جب خوب از نظر ما خوب نخود.
تشکر زنده باشین بیدر نظر شما.
چون که حدیث پیغمبر از همه ناقصات العقل و ناقصات الدین ای گفت پیغمبر اسلام ای گفت عالم نیست. عالم چی صلاحیت داره از پیش خود یک گفت بزنه از در شریعت و برای خود حساس نراشه.
تشکر بیدر. صدای شما را و نظر شما را شنیدیم. میریم یک شنونده دیگر هم میگیریم. باز پس برمیگردیم با میمان عزیز خود. بفرمایین شنونده عزیز. خب تماسی از یا فکر کنم قطع شد. یک شنونده داریم. بله بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین.
بله
بله استاد سوغک مونگ لرو مهربانی وکی.
سلام علیکم سر. ما خدمت شما و خدمت مهمان عزیزم سلام میگم. ما بحث شما را تعقیب میکردم دنبال میکردم و بحث خیلی جالب است و خانم جعفری فکر کنم مسائل بسیار اساسی اجتماعی را در جامعه امروز افغانستان مطرح کردن از لحاظ الهامی که از جامعه گرفته میشه فرزندان آینده که توسط مادر و فامیل تربیت میشن و جامعه تقدیم میشن افکار رکونا میبرن با خود به جامعه از خانواده ها. در بعضی حالات بعضی خانواده ها هستن اینا خودشان مثلا اینا پدر و مادر الگوی فرزند تفکر برداشت و تعلیم و تربیت را که اینا میگیرن از خانواده. بعضی حالات خانواده مادر یا خواهر خانواده این برداشت یا این تفکر را به اعضای دیگه میتن که ما از شما پایین‌تر از شما کمتر و تابع مالرم شما هستیم. من اول این پیشنهاد را میتونم که زنان جامعه افغانستان باید خودشان به توانمندی برسن که اینی برداشت تغییر بتن و این الهام و بیرون بتن که بله ما هم میتونیم که دوش ها دوش مرد در جامعه نقش داشته باشیم. مثلا در خانواده ما از اینی برداشت به ما دادن این تفکر دادن که ما کمتر از شما کمتر از شما مسئولیت شما بیشتر مسئولیت بالاتر و در هر لحاظ مسئولیت به ما خودشان دیدار.
بله
من فکر میکنم باید به یک حد رشد از فکری و عقلی اون جامعه افغانستان باید برسن. آدم واقعا نمیتونه در مورد هستن زنانی که امروز دارن بالاتر بیشتر برای زندگی از مردها دارن.
بله.
در هر لحاظ از سیاسی اجتماعی اقتصادی در هر لحاظ نظر خود را شریک بکنم با دوستان شما.
تشکر.
تشکر شما.
خواهش میکنم زنده باشین. دو ورونو چې له جوزجان نه اړیکه نیولې و او د ورورم خپل نظر درلوده. خانم جعفری شنونده ما گفتن که شما هم شنیدین بر رشد فکری و عقلی که گویا یک ذهنیت است که در جامعه و در خانواده ها می ذهنیت داده شده و که گویا زنان کمتر است از مردان، گفتن برای تغییر ذهنیت شما هم شاید با ما موافق باشین که تغییر ذهنیت کار بسا مشکل است، اما به نظر شما از چی راه کار باید پیش رفت که بتانیم نتیجه مطلوب در این راستا به دست بیاریم؟
من تشکر میکنم از این برادری که تماس گرفت. آفرین به چنین پدر مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن که این جوان امروز وقتی وارد جامعه شده با این تفکر آمده که زنان هم میتوانن هم پای مردان در سازندگی و توسعه و شکل دادن یک جامعه انسانی نقش برابر داشته باشن. بدون شک تاریخ یا فرهنگ اما میراث پدران ما و مادران ماست که به ما رسیده. اگر در حالت فعلی افغانستان در همین زمانی که ما قرار داریم من زن باید قربانی بدهم، من زن وقتی آمدم اینم اینجای بارز شما صحبت میکنم، من اون نظریات زنانه خود، آن دیدگاه زنانه خود، آن توانمندی های زنانه خود رو به میز گفتمان میکشم. امروز اکثر تماس گیرنده های شما آقایان بودند. درست است؟ پس این آقایان متوجه می شوند که زنان هم حرفی برای گفتن دارند و آن زنی که صدای مرا می شنود شاید یک الگو، یک دغدغه برای زی خلق شود که روزی من هم به عنوان زن بروم، از آن چه مشکلات هست، از آن چه خوبی ها هست، از آن چه توانایی من زن هست، باید اینو به گفتمان بپردازم. ما باز هم تکرار می کنم، نقش رسانه ها بسیار وسیع و گسترده است و نظام آموزشی افغانستان مواد درسی که در کتب درسی است که فرزند دختر و پسر من می آموزد و در کنار از این من مهمترین و کلیدترین موضوع رو در خانواده ها می دانم که تبعیض جنسیتی از زمانی که طفل ما متولد می شود ایره ما باید کنار بگذاریم. خود تبعیض جنسیتی در خانواده باعث میشه که ما دخترانی که باید همیشه جوراب های برادرش رو بشوید، برای پدرش چای درست کند، بوت پدر خود را پاک کند و نهایتش سر از سرمایه گذاری نمی کنیم، پنتون نرود، کار نکند، دختر مال مردم است. این دیدگاه رو ما باید پاک بکنیم. ما باید این اجازه ندهیم که برادر خردتر دختر ما او همیشه میآید و سلطه دارد بر سر دختر ما. این تبعیض جنسیتی رو باید از خانواده ما شروع کنیم، از بین ببریم و بحث رسانه ها، بحث معارف، اینها همه کارکردهای خود را دارن. ممنون هستیم. ما میخواهیم به او برادر دیگر ما هم میخواهیم پاسخ بدم.
بسیار ببخشید جعفری صاحب که وقت ما تمام است.
اگر اجازه بدین، ما برادر ما که گفتن حدیث که از پیغمبر نقل قول است، ما باید بگم به خاطر که ما مطالعه نکرده پیش ازی مایک نیامدیم. برادر گرامی، ما به برادرمون میخواهیم بگم که ما گفتم وقتی مولوی نماها منظورم گفتم جدا گفتم اون مولوی هایی که واقعا